السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. او رچ ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا نوې مشر او غړي نن معرفي کوي. په پا پیل کې لناجی ساپینه خبرونه وري.
تمه ده چې نن د سولې د عالي شورا رئیس او غړي معرفي شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوروي په لوبو کې نن د هانګ کانګ سره لوبه کوي، او د روسیې دفاع وزیر له ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهخان سره په تهران کې وکتل. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالي شورا سرپرست مشر پات شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالي شورا نوی مشر تابه نن د دې شورا د غړیو په غونډه کې معرفي شي. اجرائیه ریاست هم تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د مشر، او کریم خلیلی، حبیبه سرعبی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خادم د مرستیالانو په توګه غوره شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په مخدره موادو روغ دي کسان به ډیر ژر د درملنې لپاره په یو مرکز کې راټول کړي. د میدان وردګ ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي چې د دې ولایت مرستیال ولی زاکر حسین سلطانی پرون د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوې غونډې ته په وینا کې ویل چې په مخدره موادو روغ دي کسان به د یو کمپاین په ترڅ کې راټول او ځانګړي روغتیایي مرکزونو ته د درملنې لپاره به ولېږول شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوروي په لوبو کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. افغانستان د دې لوبه په لړۍ کې پرون عمان ته په 3 وکټو ماتې ورکړه، خو خپل مخکینی لوبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې وبایلله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم دې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
تازه فلاسه را میدان په داخلي دي چې په دې کې په تاسو وکي او بیا تر لاسه کوي، او د دې لوري په غټن سره به ان شاء الله د افغانستان چانس هم زیات شي. هغه صورت کې چې عربي متحده امارات خپل راتلونکي لوبه وبایلي.
د افغانستان متحده عرب امارات او عمان او هانګ کانګ ترمنځ آسیا جام ته د غوروي لوبې په بنگلاديش کې روان دي. د آسیا جام اصلي لوبې د چهارشنبه په ورځ چې د فبرورۍ 23 نیټه ده د هند او بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شیګو له ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهقان سره پرون په تهران کې وکتل. شیګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسید چې ایراني سیال یې یوازې 3 ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې شیګو له روحاني او دهقان سره په کتنه کې د سیمې د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې ایران او روسیه په سوریه کې د دښمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت وای شیګو او دهقان یو نه مخکې په مسکو کې په خپل کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیه او ایران په خپلو کې د هوایي مدافع S-300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړي، او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د S-300 جنګي جټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. فعالان او د سوریې د رژیم پلوي رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د 14 په یوه لړۍ کې له 140 زیات کسان وژل شوي دي. په لندن کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د سار ټولنې پرون راپور ورکړ چې لږ تر لږه 950 کسان چې ډیری ملکی وګړي دي په هومس ښار کې په 2 موټر بم چاودنو کې وژل شول. هومس هغه ښار دی چې اکثره اوسیدونکي علویان دي. له دې پیښې څو ساعته وروسته لږ تر لږه پلازمینې دمشق ته نږدې په هغه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعګان دي د ترکارۍ په یو مارکیټ کې درې پرله پسې چاودنې وشوې. دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې په دغو درېو چاودنو کې لږ تر لږه 70 کسان وژل شول او 200 تنه نور ټپیان شول. د بشري حقونو د سار اداره بیا دلته د وژل شویو شمیر 80 تنه ښیي. د دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. د بحرین د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد شاهي نظام د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره یو لړ تدابیر تر کار لاندې نیولی دي. شیخ رشید الخلیفه پرون د دینی علماو، وکیلانو او د بحرین د نورو مخورو شخصیتونو په غونډه کې وویل چې په دې تدابیرو کې د پیسو د استولو او د بسپنې پر لارو چارو څارنه هم شامله ده. سو د تروریزم د مالی ملاتړ او ناامنه هیوادونو ته د دې هیواد د وګړو د سفر مخنیوی وشي. د بحرین رسمي خبري اژانس بی این ای د شیخ رشید له قوله خبر زیاتوي چې وایي چارواکي به همداراز د شیعه مذهب د مراسمو د سیاسي کولو لپاره هڅې شنډې کړې. د بحرین شیعه اکثریت ډېری وخت د عاشورا په مناسبت په دیني مراسمو کې په اساسي قانون کې د مشروطه شاهي نظام په ګډون د اصلاحاتو غوښتنه کوي. په اوکراین کې پرون شاوخوا زر تنه ملتپالو په پلازمینه کیف کې په یو لاریون کې د حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه. مظاهره چیانو د کیف د ازادۍ په چوک کې شپږ خیمې ودرولې او ځینو اعتراض کوونکو ویل چې غواړي شپه هلته تیره کړي. د شنبې په ورځ د ملتپالو اعتراض کوونکو یوې ډلې په کیف کې د دوو روسي بانکونو د ودانیو شیشې په ډبرو وویشتې او د هغو څوکۍ او وسایل یې ولوټل. پولیسو د دې ډلې پر ضد اقدام ونه کړ او وی ویل چې د دې پیښې په تړاو یې یوه جنایي دوسیه پرانیستې ده. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سبا په رسمي سفر ایران ته ځي. د ایران د ارتباطاتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر محمد وایزی د اعلان پرون د آذربایجان د اقتصاد او صنعت له وزیر شاهین مصطفیف سره په تهران کې تر کتنې وروسته وکړ. ایران خبری آژانس لیکلی په پام کې ده چې د آذربایجان ولسمشر علیف د ایران له عالي رتبه چارواکو سره وګوري او د همکاریو یولس تړونونه به لاسلیک کړي. علیف تیر وار په 2014 میلادی کال کې ایران ته سفر کړی و او د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای سره یې کتلی و. آذربایجان د ایران د 80 میلیونی نفوس د 14 تر 25% پورې برخه جوړوي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه یو نړۍ مهم خبرونه.
لاس بجې او ته د خېسوي ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې علي شورا نوی مشر او غړي نن معرفي کوي.
د یو نوی میکانیزم سره او د یو نوی فود او تسنیم سره به ان شاء الله په کار باندې پیل کړي.
یو تحقیقاتي اداره وایي په تیرو 14 کلونو کې نږدې 2 میلیونه جریب مځکه غصب شوی. حکومت وایي
اوس تقریبا کار روان دی چې غصبین مشخص شي او تحقیق معرفي شي.
افغان چارواکي وایي پر ځینو مهمو سایټونو انټرنیټي حملې زیاتې شوي. بلخوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي له قزاقستانه 10 GB انټرنیټ انتقالوي.
10 GB انټرنیټ زموږ د انټرنیټ نرخ کمولو او د کیفیت لوړولو په برخه کې ډېر مثبت اغېز ولري.
د نورو مطالبو او راپورونو ترڅنګ هم 219 پروګرامونه درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار. تکل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې علي شورا نوی رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. په داسل کې چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږي ډلې غونډه په روان اونۍ په کابل کې په پام کې ده. افغان چارواکو پرون خبر ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې علي شورا د رئیس په توګه غوره سوی او د هیواد څو سیاسي شخصیتونه یې د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل سوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
تکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا نوی رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغم راستیلان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد آزادۍ رادیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوي دي او نن به اعلان شي.
په پام کې نیول شوی چې د سولې د عالی شورا اعضا به راغوښتل کیږي او هغوی ته به نوی اداري تشکیل اعلانوي او هغه به له نن وروسته بیا خپل کار باندې پیل کوي. بیا هغه تګلاري او بیا نشلاري توکات کې د نیمه چې دې کار لپاره تر سره کیږي د یو نوی میکانیزم سره او د یو نوی خود او تسلیم سره به ان شاء الله په کار باندې پیل کړي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاءالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوې دي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدار از ازادي رادیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشر او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوې دي. د سولې د شورا اوسنۍ سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د ښاغلی ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه حلو ځلو باندې چې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپلې مشورې او سلاوې درلودې، تقریبا تر یو حده پورې یو نتیجې ته رسېدلی دی چې د سولې د عالی شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کی چې پر اساس کې جناب پیر صاحب سید احمد ګیلانی وی او سره به یو تعداد معاونین وی.
د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی لمخکینی پلان سره سم پروانه ونی کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې په پام کې ده د کاپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
پراپور کې موردل چې په پام کې دا ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې عالی شورا نوی مشر او غړي معرفي کړي. په دغه نوی غړو او مرستیالانو کې د پوهنې حکومت چارواکي هم شامل دي. دا کده کسان په داسل کې ټاکل کیږي چې په پام کې دا سبا په کابل کې څلرمه څلور اړخیز غونډه کې د سولې د لارې پر نقشه خبرې وسی. د سولې عالی شورا د مشر لپاره شپږ مرستیالان ټاکل شوی دي. د سیاسي چارو تحلیل کوونکی خوشحال خلیل له کابل سره د ټلیفون مستقیم تماس کړي. خلیل صاحب، خبرونې ته شرق لستاول، خو ستاسو نظر د دې د سولې علي شورا پر دې نوي ترکیب چې لپاره رئیس اعلان شوی.
مننه سالې سه واقعا ډېر پزند دا کار وسو، خو په مجموع کې خې اقدام وسی د کوم کسان دې شورا کړه غلې دي نظر هغه واقعیتونه چې موږ په ټولنه کې لرو وسني هغه په اړه کې دوه نظر مطرح کیږي. یو باید غیر سیاسي خلک وسی، به طرف خلک دې شورا ترشي، او بل نظر دا وسی نه باید حداقل کسان چې د افغانستان په قضایاو کې دخیل دي هغوی باید راشي. نو دلته چې کوم سلا مشورې شوي دي او په راس کې پیر صاحب چې د افغانستان یو روحاني شخصیت ده، او تر ډېره د افغانستان په تیرو جګړو کې کورنیو جګړو کې ډېر متنازعه شخص نه و، معتدل نرمه څېره ده، او په جنوب او جنوب غرب حوزه کې په ولسونو کې نفوذ هم لري. نو دا تاکنه به نسبت هغه پخوا شورا سره چې موږ پرتله کوو، نو غوره تاکنه دا ورسره څنګه کې کریم خلیلی یا نور مرستیالان ټاکل شوي دي. دا هم ډېر معتدل خلک دي، یعنی کولای شي خبرې وکړي، مخامخ په خبرو باورمن خلک دي. نو دغه تشکیل په کمپیوټر ته موږ ډېر هغه مانګړیانه بس ونکو، او د اوسنیو واقعیتونو په رڼا کې وګورو او کومې خبرې روانې دي. نو یعنی ښه انتخاب ده زما په نظر باندې، په شرط دې چې د سولې خبرې هغه رقم ته
د سولې علي شورا غړو تر دې مخکې هم یادونه کوله چې د سولې په خلاینې په برخه کې دوی د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. دغه شورا به څومره له دغو خوندونو څخه تیر سي او څه فکر کوي چې له دغو نویو کسانو سره به وکولای شي د سولې د لپاره هغه هدف چې ټاکل شوی هغه ترلاسه کړي؟
بهر حال دغه د مشران چې کوم ټاکل شوي دا تر ډېره سمبولیک او سیاسي خلک دي. کار ټول د سولې شورا د دارالانشا دا او ورسره څنګه هغه اجرایي کارونه ټول دي، هغه دي او بل سیاستونه دي. سیاست رقم سیاست دا شورا په مخوري هغه پخوانی سره په سپرتل کو په مجموع کې د سولې باره کې وسنۍ کومه رامنځته شوی دا، یا اوس هغه پاکستان او نور نړیوال سیستم د فلسفي دي هغه څلور اخیزي غونډې شوي دي. دا نو بیخي تفاوت کې له پخوا سره اصلا د سولې بحث بدل شوی دا. پخوا مستقیما د سیاستونه کې چې مثلا یو طالب قومندان ته ورتل هغه به خلاکه و، یا به راوسته طلبه پخوانی شورا مولا داد الله پورې نښتې وتلی وه، یو بل شخص طالب پورې فکر یې کوه چې دا سوله د هغوی په وجود کښې را تللی شي. خو اوس چې دا په مجموع کښې د افغانستان حکومت د سولې بحث بدل کړی ده او په مستقیمن پاکستان خبر شو کړي او دغه څلور اړخیزې غونډې چې دي بلاخره همدا اوس ابتکار ټول دولت سره ده، اوس د بهرنیو چارو وزارت سره ده چې په راس کښې د دغو خبرو حکمت کرزی قرار لري. که چېرته دغه د سولې دغه ابتکار دغه شورا ته ور انتقال شي د بهرنیو چارو وزارت نه او دوی ته هغه خطونه وټاکل شي، هغه باندې د خطونه وټاکل شي او بل دغه د څلور اړخیزې غونډې نه وروسته چې کوم میکانیزم مخته راځي د لار نقشه او د هغې مطابق یو مطابق هغه لایحه عمل باندې دوی عمل وکړي، نو د دوی کار به نسبت و پخوانۍ شورا ته ډېر ارزښتمن وي او روښانه به وي او بل د څارلو وړ به وي، د اندازه ګیرۍ وړ به وي. پخوا خو دغسې کوم میکانیزم موجود نه وو او بس هسې د هیله داسې هغسې نه شي.
بله خلیل صاحب، د سولې عالي شورا په جوړښت کې دا تغییرات په داسې حال کې راځي چې په پام کې د څلورمه څلور اړخیزه غونډه سبا په کابل کې جوړه سي، څه فکر کوئ چې له دې غونډې څومره د لاسته راوړنې تمه په کار ده؟ په داسې حال کې چې د شورا دپاره نوي غړي ټاکل سوي، په دې غونډه کې پر سوله خبرې کېږي او په درېیمه غونډه کې د ځینو اختلافاتو راپور ورکول سوی وو.
ما سم سوال هم وانه خو فکر کوم د کابل د څلور اړخیزې غونډې او د اختلافاتو په اړه دې خبره وکړله. نو اختلافات معمولا دغسې خبرې شته ده، طبعا اختلافات کله چې هېوادونه یا مثلا څلور هېوادونه دي لکه پاکستان، افغانستان، چین او امریکا، دوی طبعا چې کله په افغانستان د سولې په کشاله باندې خبرې شي نو دلته خو سوله یوازې یو وربند نه ده، دا تر شا ډېر لوی مفهوم لري، شاته یې نور مسایل دي. سیاخوا ته پاکستان کې به طالبانو سره څه کېږي، هلته قبایلي علاقو سره به څه کېږي، دا رقم ته سوله هم نه کېږي چې مثلا افغانستان کې طالبان راشي د افغانستان حکومت سره سوله وکړي، اخوا ته یې پایګاه وي او مراکز موجود وي، اخوا ته هم پاکستان مجبور ده چې د خپلو طالبانو سره عین وخت کښې دا خبرې جاري وساتي، ورسره څنګ کښې دغسې مسایلو باندې ممکن اختلافات سرته راشي. مخکې موږ تاسو د روسي عکس العمل هم ولیده چې هغه داسې ښه نیت یې نه درلوده د دغه په اړه باندې، نو طبعا دا اختلافات راځي خو چې ناستې خبرې وي نو
لکه چې ټلیفوني تماس مو قطع سو. د سیاسي چارو د تحلیل کوونکي خوشحال خلیل خبرې مو اورېدې چې د سولې عالي شورا پر نوې ترکیب او د سولې د پروسې په باب یې راسره له کابله خبرې کولې. د کابل شپ ورځپاڼه هم د سولې عالي شورا پر نویو مقرریو لیکنې خپرې کړې، اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې عالي شورا د رهبری پلاوي د نوي تشکیل څرنګوالي او د کاپ د درېیمې یا د کابل خلکو د پاڅون اغیزو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې عالي شورا زړه او بې خونده تکراري کیسه. په سرمقاله کې راغلي چې نه د سولې عالي شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی او نه هم د دغې شورا ټاکل شوي مرستیالان د سولې په ټینګښت کې اغیزمن رول لوبولی شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د سولې عالي شورا نوی جوړښت د سولې لپاره نه دی، بلکې د پخوا په شان د سیاسي نارضایتۍ د ختمولو لپاره دی. د ورځپاڼې په باور د سولې عالي شورا غړي باید درېیمګړي کسان وي او د شخصي امتیازاتو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې تشریفاتي شورا نشي کولی چې په هیواد کې سوله ټینګه کړي. د مطلب لیکوال د نظر د یو شمېر خاوندانو په حواله لیکلي چې د سولې شورا نوی تشکیل تشریفاتي دی او مشر او نور نوي غړي یې دا ژبه نه لري چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي. په مطلب کې راغلي چې د سولې شورا نوی رهبري هم د پخوا په څیر د امتیاز اخیستو لپاره ټاکل شوی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د کاپ د درېیمې یا د کابل د خلکو د پاڅون په اړه لیکلي چې دغه ورځ د افغانانو د مبارزو په تاریخ کې د عطف ټکی دی. په مطلب کې راغلي چې د 1950 کال د کاپ په درېیمه د شپې مهال د کابل خلک خپلو بامونو ته وختل او وروسته یې په لارو او سړکونو کې د الله اکبر په نارو د وخت د حکومت او د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد پاڅون پیل کړ. د مطلب لیکوال ویلي چې د کاپ د درېیمې پاڅون د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د پاڅونونو پیلامه وه او همدا پاڅونونه وو چې شوروي ځواکونه په افغانستان کې له ماتې سره مخ شول. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین او د دوی ملاتړي باید د کاپ د درېیمې نیټې له پاڅون څخه عبرت واخلي. په سر مقاله کې راغلی چې هغه مهال خلکو د شوروي اتحاد ځواکونو او د هغوی د لاسپوڅو پر ضد پاڅون وکړ، او دا ځل کې خلک نور له وژنو او ځورونو په تنګ شي، لرې نه ده چې د پاکستان او د پاکستان د لاسپوڅو پر ضد هم پاڅون وکړي.
یو چرنیز مرکز وای پتیرو څوارلو سکلونه کې په هیواد کې نږدې 2 میلیونه جری پم زکه غصب سوی ده. د دې مرکز مسولین وای چې دغه چرنې په درې میاشتو کې د شروالیو اړوندو دولتي ادارو او ځینو چرنیزو مؤسسو د معلوماتو په مرسته ترتیب کړي ده. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د خانه آزادی افغانستان د سیرنیز مرکز مسؤلین وای چې د ملي شورا ځینې غړي، د امنیتي ارګانونو کارکونکي، دولتي لوړپوړي چارواکي، د جهادي تنظیمونو ځینې مشران، پخوانی قماندانان او سیمهیز چارواکي هغه کسان دي چې ځمکې غصب کړي دي. د دې مرکز مسؤلینو د یکشنبې په ورځ هغه درې میاشتنی سیرنیز راپور له رسنیو سره شریک کړ چې په 13 ولایتونو کې د ځمکې د غصب په اړه چمتو کړی دی. د دې مرکز غړي شاه حسین مرتضوی د ترتیب شوی راپور په اساس د غصب شو ځمکو اندازه داسې وښوده.
د خانه آزادی چړنې د بیلګې په توګه په 13 ولایتونو کې ښیي چې 1,09,240 جریبه ځمکه غصب شوې ده. د ارقامو د والیانو د معلوماتو پر اساس ترتیب کړي دي.
سربیره پر دې راپور وای چې د ځمکې د عالی ادارې او د افغانستان د پارلمان د ځانګړي کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه 1,02,090 جریبه دولتي ځمکه د هیواد په 14 ولایتونو کې غصب شوې ده. په دې جمله کې 9,06,433 جریبه د 15,01,16 کسانو لخوا غصب شوې ده. د خانه آزادی افغانستان د سیډنیز مرکز پر راپور کې راغلی چې پر دغه غصب شوو ځمکو اکثره خارګوټي، مارکیټونه، سرایونه، لوړې ودانۍ، باغونه او کورونه جوړ شوي دي. په راپور کې راغلی چې په ټول هیواد کې اوس مهال 355 خارګوټي جوړ شوي چې ډیری بې پلانه او پر غصب شوو ځمکو ولاړ دي. راپور کې دا هم راغلی چې دې مسالې د هیواد اقتصاد ته شاوخوا 22 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. د دې مرکز مسؤلینو له دولت وغوښتل چې د دې مسالې د سیړلو لپاره دی یو با صلاحیت ځانګړې محکمه جوړه او د ځمکو غاصبین دی ممنوع الخروج اعلان کړي. افغان چارواکي وای په دې برخه کې د حکومت د اړوندو ادارو سیړنې په جدیت سره روان دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې د مرکزی زون مشر امین امانت آزادی راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د حکومت هڅو نتیجې ورکړي دي.
دولت دې ته قوي او ټینګ اراده لري تر څو د غصب او د غاصبینو سره مبارزه وکړي. اکثره مسایلو کې کمیسیونونه تعیین شوي دي. مخکې د دې نه تقریبا 1.5 میلیونه جریبه ځمکه تصویب شوې وه. اوس تصویب باندې کار روان دی چې غاصبین مشخص شي او تحقیق ته معرفي شي. ستونزې شته ده، مګر دې ته اراده لري چې غاصبینو سره مبارزه وکړي او د غاصبینو نه د ځمکې خلاصي کړي.
په خاطر دې جمهور رئیس اشرف غنی د هیواد ټولو والیانو ته حکم کړی چې په پوره قوت سره د ځمکو د غاصبینو مخه ونیسي او هغوی چې دولتي یا غیر دولتي ځمکې غصب کړي عدلي ورګانونو ته معرفي کړي. خلک وایي د ځمکو غاصبین د هیواد له ناوړه امنیتي وضعیت او د قانون له کمزورۍ څخه ګټه اخلي. په افغانستان کې د ځمکو د غصب موضوع اوسنۍ نه ده، بلکې له کلونو راهیسې روانه ده. دا مسله کله کله په ځینو سیمو کې د کورنۍ او قومونو ترمنځ په خونړیو جنگونو هم اوښتې ده. مدني ټولنې وایي که حکومت د دې ستونزې حل ته تدابیر ونه نیسي د خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
افغان حکومت وایي سایبری یا آنلاین انټرنیټي حمله جدي ګواښ دی. د امنیت شورا وایي چې د دې ستونزې د دفاع لپاره چمتووالی لري. بلخوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د انټرنیټ د کارونکو د امنیت د شوالي لپاره هڅه کوي. سفیر الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا تاییدوي چې دا هیواد سایبری یا آنلاین حمله ګواښوي. د دې شورا د چارواکو په حواله تروریستي او ورانکار ډلې غواړي چې د هیواد د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي بنسټونو د ورانولو لپاره له سایبری حملو کار واخلي. د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر، ارشد سلاکار عزیز حکیمی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د لومړني تجربوي مرکز په پرانیستو غونډه کې وویل چې اوس سایبری ګواښونه د هیواد د ګواښونو په سند کې شامل شوي او مبارزه به ورسره وشي.
این پدیده به صفت یک تهدید جدی
ښاغلی حکیمی وایي دا پدیده د یو جدي ګواښ په توګه د افغانستان د ملي ګواښونو په سند کې ځای شوې. افغان حکومت د سایبري امنیت ستراتیژي ترتیب کړي او اوس د عملي کېدو په حال کې ده. د سایبري ګواښونو په وړاندې د مبارزې د تګلارې د جوړېدو هدف په دې برخه کې د اوسنیو او راتلونکو ګواښونو په وړاندې د مبارزې او حل لارو موندل بلل شوي. د ملي امنیت شورا چارواکي وایي چې امنیتي او معلوماتي اطلاعات، بانکی سیستم، مخابراتي او روغتیایي سکتور هغه برخې دي چې کېدای شي سایبري یا پرلیکه حمله پرې وشي. اخو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د سایبري حملو د دفاع لپاره لازم اقدامات کړي او د سایبري جرمونو د قانون طرحه یې عدلي وزارت ته هم لیکلې ده. د دغه وزارت ویاند یاسین سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت مخابرات پیشبینه
افغانستان د مخابرات وزارت په دې برخه کې د دې کار اټکل کوي. موږ د معلوماتو د خوندیتوب د زیاتولو په برخه کې ځینی کارونه کړی دي. ځینی اپلیکیشنونه او سټانډردونه چې په خوا د معلوماتو په ملي مرکز کې نو موجود اوس راټول شوی او نصب شوی دي. ښاغلی سمیم وایي چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو کارونکي که چیرته له جعلي ادرسونو، ټلیفوني زورونو، ناقانونه ترهګریزو او شکمنو کړنو سره مخ کیږي، د دې ادارې د 999 شمیرې ته د احوال ورکړي څو ستونزې ته رسیدګي وشي. په افغانستان کې د سایبری پرلیکه حملو په اړه اندېښنې ورسره له هغه زیاتې شوې چې امریکا د ملي امنیت ادارې یو پخوانی قراردادي ایډوارد سنودن په انټرنیټي اړیکو د امریکا د کنټرول خبره افشا کړه. صفی الله ستانګزه، ازادي رادیو، کابل.
بل خو د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې له قزاقستان سره د لس جی بی انټرنیټ درې انتقالولو تړون لاسلیک کړی دی. دغه وزارت مسؤلین وایي چې د دې تړون له عملي کولو سره به د انټرنیټ کیفیت ښه او بهیره ټیټ شي. سباون کاکړ دغه وزارت له ویان یاسین سمیم سره مرکه کړې او په سر کې دغه تړون د ترنګوالي په اړه ورڅخه پوښتلی.
په دې ورسته ورځو کې زمونږ د وزارت یو هیات قزاقستان ته تللی وو. د یو کنفرانس د ګډون په موخه قزاقستان ته تللی وو. دغه کنفرانس په حاشیه کې دغه قرارداد هم امضا شوی دی او نهایي شوی دی. دا د جی بی انټرنیټ داسې برنامه شوی دی چې د ترکمنستان له لارې افغانستان ته وارد شي. کله چې د تخنیکي آزموینې کار په دوه مرزونه چې په سرحدونه تمام شي نو انشاءالله دغه زموږ د ملي شبکې سره وصل کیږي.
دغه انټرنیټ په وصلولو سره به څومره د انټرنیټ په بیو او کیفیت کې توپیر راسي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې انشاءالله لس جی بی انټرنیټ زموږ د انټرنیټ د نرخ کمولو او د کیفیت لوړولو په برخه کې ډېر مثبت اغیز ولري. خو انشاءالله ورستنی جزئیات تاسو ته شریک کیږي هغه وخت چې زموږ دغه تخنیکي آزمون کار تمام کیږي او دغه پروژه رسمن فعال شي.
اوس مهال د انټرنیټ وضعیت په افغانستان کې څه ډول دی؟
د انټرنیټ کیفیت د تر یو حده د قناعت وړ دی خو موږ د دغه کیفیت او زموږ د وطنداران تر یو حده ناراضي رضایت نه لري. موږ دغه هڅې او تب و تلاش هم په دې هکله ده چې د مشترکینو د قناعت ترلاسه کړو. نو له دې عمله زموږ نوی قراردادونه امضا شوي دي او نورې نوی قراردادونه انشاءالله په آینده کې امضا کیږي او پلانونه چې موږ لرو انشاءالله تر یو حده زموږ د انټرنیټ کیفیت لوړول شي افغانستان کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یاسین سمیم دغه وزارت وایي چې له قزاقستان سره د لس جی بی انټرنیټ درې انتقالولو تړون لاسلیک کړی چې له دې سره به د انټرنیټ کیفیت ښه او به یې په افغانستان کې راټیټ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
احمد الله فهیم له لوګر په خپل پیغام کې لیکلي کچيري په خواني جهادي قمندانان په وسلو سمبالسي افغانستان نور د اور کنج ته ولوید د سولې تمتربیا مکوي. د اسماعیل پنامور دن کې له هلمند لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی یوار هلمند ته سفر وکړي چې وضعیت ځان ته ښه معلوم کړي. سردار ولی سیرت لیکلي ک طالبان رښتیا هم ځان د افغانستان بولي نو باید د پردیو پلمسون خپل هواد وران نه کړي. بیګونه افغانان دي نه وژني او له حکومت سره دي سولې تکشيني. عبدالخالق لیکلي د بوست کلا لوی دروازه یا شیشک د خرابې له خطر سره مخامخ دي په کار د حکومت یې غام خوري. شفیع الله ځدران له خوست نه چارواکي مو خبري شي کوي خو اصلاحات اول ځان پیل کړي. عبدالله خوګیانی بیا شکایت کړي چې په کندهار کې بیکاری زیاته ناسته ده او د ناامنیو یو علت دغه اوزګار کیده. محمد حسن قلمیار له تخار نه لیکلی چې په اشکمش ولسوالۍ کې اداري فساد زیات شوی په کار د مخیه ونیول سي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکلی تر هغو چې افغان دولت خلکو ته کارونه پیدا نه کړي سوله نه راځي. احسان الله بارک په خپل پیغام کې له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې په حکومت کې دې پخوانیو مجاهدینو ته ځای نور کوي، ځکه چې دا کسان د حکومت جوړېدل نه غواړي.
دا واستاسو ځینې اسمیسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام تر اوو بجو وروسته پر همدغو څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې اورېدلې سي. په دې خپرونې کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. خو اوس لس نیمې بجې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپۍ نوري.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیې جام د غوروي په لوبه کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شیګول ولسمشر حسن روحانی او خپل ایرانی سیال حسین دهقان سره پرون په تهران کې وکتل. فعالان او د سوریې د رژیم پلوي رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د 14 په یو لړۍ کې له 130 زیات کسان وژل شوي دي. په اوکراین کې پرون شاوخوا 1000 تنه ملت پالو په پلازمینه کیف کې په یو لاریون کې د حکومت د لری کېدو غوښتنه وکړه. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف سبا په رسمي سفر ایران ته ځي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. اوس به نوریاس نوری راتوي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان پر سر غلي.
Stars and Stripes او رسپانه په افغانستان کې سولې د روانو هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې له وسلوال طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هڅو په اړه د یو شمیر افغانانو انتقادونه په زیاتې دودي. دغه ډله افغانان ګمان کوي چې اوس د خبرو وخت نه دی. دوی اندېښنه لري چې دښمن تر اوسه د جګړې په ډګر کې مات شوی نه دی او د خبرو اترو په نتیجه کې ښایي مخالفانو ته د نه منلو وړ امتیازات ورکړل شي. افغان سیاسي کتونکي هلینا ملکیار دې ورځپاڼې ته ویلي، موږ باید د سولې پروسه مخته یوسو، خو زه اندېښمنه یم چې په اوس وخت کې افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو رئیس په تر ټولو کمزوري موقف کې دی او زما په نظر دا به د افغان حکومت لپاره ډیر بد وخت وي چې د سولې یوه موافقه وکړي. د ورځپاڼې په وینا د سولې پر هڅو د یو شمېر افغانانو شکونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د څلورم ځل لپاره روانه اونۍ په کابل کې غونډه کوي. دغه څلور اړخیزه کمیټه د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلې دو لپاره د سورې د لارې نقشې پر جزئیاتو کار کوي. Stars and Stripes ورسپانه لیکي وسلوالو طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو دای تر اوسه نه دی ویلي چې آیا دوی په دې غونډه کې ګډون کوي کنه. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا په وینا په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي پرمختګونو کې د متحده ایالاتو ډېرې ګټې نغښتې دي. دغه شورا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې وسلوالو طالبانو بیا پیاوړي کېدل ممکن یو ځل بیا افغانستان د تروریستانو په ځاله بدل کړي. پر دې سربیره په افغانستان کې دننه بې ثباتي به ټوله سیمه هم اغیزمنه کړي، او هغه هم په داسې وخت کې چې سیمه ییز لوبغاړي لکه پاکستان، ایران، هند او روسیه چې پر کابل د نفوذ د زیاتوالي لپاره سیالي کوي. دغه راز دا مسله به نړیوال مهم لوبغاړي هم سره وویشي. نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د روسیې او امریکا همکاریو ته په یو مطلب کې کتنه کړې او لیکي په نړۍ کې ټولو کړکیچونو ته په پام سره چې واشنگټن او موسکو په اړه اختلاف لري، افغانستان یوازینی ځای دی چې د دواړو ګټې سره پکې اړخ لګوي، او علت هم د دې هیواد امنیتي وضعیت دی چې د ورسپانې په وینا مخ په خرابېدو دی. د نیویارک ټایمز په وینا د اوکراین او سوریې د جګړو په اړه اختلافاتو دواړه حکومتونه له دې من نه کړل چې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه او د پوځي اکمالاتي لارو د خوندي کولو په برخو کې همکاري پای ته ورسوي. خو د ورځپاڼې په لیکنه په دغو برخو کې د لومړنیو بریالیتوبونو وروسته اوس داسې ښکاري چې روسیه له متحدو ایالتونو او هم د دې هیواد له ملاتړي افغان حکومت سره همکاري ختموي. نیویارک ټایمز په دې اړه د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونو ته چې روانه میاشت له روسي دولتي خبري آژانس سره کړي اشاره کړې ده. کابلوف د امریکا، چین او پاکستان په ملاتړ د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو روانو هڅو ته په اشاره ویلي چې روسیه نه غواړي چې په بې ګټو غونډو کې برخه واخلي او دوی دا خبره امریکایانو ته کړې ده. د کابلوف په وینا روسیه تر اوسه په هر هغه څه کې ورګډه شوې چې واشنگټن پیل کړي، خو نور نه غواړي چې د امریکایانو لخوا په تنظیم شوو هڅو کې چې د ده په وینا له انتخاباتو مخکې د دوی خپلې ګټې تعمینوي ونډه واخلي.
دو اونیز پروگرامونه په یو رپورت پسې اوریدلای سي. سپورټي پروگرام د لوبو میدان او تفریحي پروگرام د ګړې اچار. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي. دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د تخار والي دغه ولایت کې د خلکو د پاڅون تر عنوان لاندې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګنده کړه. تفصیل د ناجي صفي په رپورټ کې.
د ولسی پاسونونو په نوم د یو شمیر کسانو مسله کول نه یوازې د امنیت په برخه کې ګټور نه و، بلکې په اکثرو مواردو کې د ناامنیو د زیاتېدو لامل هم بلل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت خلکو او حکومت په وړاندې ستونزه بولي او وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته یې امر کړی چې دغه کسان ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت ژمن دی چې په تخار او نورو ولایتونو کې د دغو کسانو د فعالیت مخه ونیسي.
افغان حکومت ټولو امنیتي ارګانو ته امر کړی چې دا ډول کسان تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي، او په تخار کې والی صاحب او پولیسو له خلکو سره یو ځای کار پیل کړی چې غیر مسؤول وسلوال چې په ښار کې خلک ځوروي مخه ونیسي او دوی به په رسمي ډول تر قانوني تعقیب لاندې ونیول شي.
د خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د تخار والی محمد یاسین زیاد شنبې په ورځ په دې برخه کې د خلکو د ولسی پاسون تر عنوان لاندې د غیر مسؤول وسلوالو له ډیرې دوه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي دغه غیر مسؤول وسلوال په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او نورو وسلوالو غلاو کې ښکېل وګڼل او خبرداري ورکړ چې باید خپل وسلې دولت ته وسپاري. په ولسی جرګې کې د تخار استاد سید اکرام الدین معصومی هم وایي چې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په دې ولایت کې خلکو ته ستونزې جوړې کړې.
یو شمېر غیر مسؤول وسلوال دي چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت یې خراب کړی. دوی په غلاو انسان تښتونو کې ښکېل دي او هر جنایت چې له لاسه کېږي ترسره کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې له غیر مسؤوله وسلوالو څخه دا ډول شکایتونه کېږي، بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم ورته شکایتونه شوي دي. وګړي غیر مسؤول وسلوالو ته د وسلو ویشل او ملیشه جوړونه ناکامه تجربه ګڼي او وایي چې دا ډول کسان کولی شي چې په راتلونکي کې خلکو او حکومت ته لوی سرخوږی رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده ساجي احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د هیواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په ځانګړي ډول د مجاهدینو په بسیج او یووالي ټینګار وکړ. ښاغلي مسعود ویلي چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ پاره دي په ټولو ولایتونو کې باید د مقاومت شوراګانی جوړ شي، خو یو شمیر افغان کتون کې بیا د خلکو مسله کول د حکومت په چوکاټ کې د یو شمیر کړي او شخصي منافع یادوي. افغان کارپو عتیق الله امرخیل په شمال کې د ناامنۍ او لامل هلته د یو شمیر غیر مسؤول قومندانانو او وسلوالو موجودیت کړي.
دغه ملیشي، دغه قومندانان، دغه توپکسالاران خلیص حلالیش په شمال کې هیڅ امکان لري چې هلته امنیت راشي. او دته په کابل کې دوی حمایه نفر دي، ډېر قوي نفر دي چې د دوی په واسطه باندې ځان ساتي. دوی په واسطه باندې دولت تهدیدوي، که چېرته شمال خلیص حلال د خلکو نه سلا وخت په شمال کې یو فایر کوي طالب نشته، هلته همدغه خلک ناامنۍ جوړه کړې ده.
ښاغلی امرخیل همدارنګه په شمال کې ناامنۍ د شخصي منافعو او یو شمېر کړیو او قانونو د قاچاقبرانو جګړه یاده کړه. نوموړي وویل چې حکومت باید افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي تر څو ملیشه جوړولو او د خلکو مسله کېدو ته اړتیا نه وي.
The Lobo, Le Maidana.
Mitch Azad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر منو اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د ورزشي ټیمونو د زینو روزونکو او لوبغاړو ګیلې او شکایتونه درته خبرو او همدارس به د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د روزونکو بشیر ترکی مرکه واوري خو په سر کې راپور تر ازو ورسله هغه چې د افغانستان د ورزشي ټیمونو لوبغاړي له جنوبي اسیا لوبسخه کابل ته راورسیدل د افغانستان د بدني روزنې ریاست او اولمپیک ترمنز ځینې جنجالونه رامنځته شول د یو شمیر فدراسیونونو استازي وایي چې هیڅوک د بدني روزنې په استادي توپ د هغوی د تشویق لپاره هوایي جګړه نه ورغلی او هیڅ ډول ستایل شوی نه دي اخو د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې باید تیر هیر شي او د ورزش اتلون کیتا کلکا پاملرنه وشي په ډېره پامکړې رپورت ته افغانستان د ورزشي ټیمونو کاروان تیرونه د پنځم په ورځ افغانستان ته راورسید خو اوس د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک د ملي کمیټې د چارواکو ترمن ځینې لانجې راپورته شوې دي د ځینو ورزشي ټیمونو استازي د بدني روزنې ریاست شکایت کوي چې لوبغاړي او روزونکي نسته یو د غوي لاسرورنې لپاره چولې دي د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی د ځینو نورو ټیمونو په استازیتوب لازادي رډ سره په خبرو کې ویل چې د دولتي بنسټونو لخوا له دوی سره هیڅ ډول مرسته ستنه ده شوی کاغلی ترکی د افغانستان د بدني روزنې رئیس تورنوي چې د ورزشکارانو او لوبغاړو د سټایلو پر ځای سیاسي اړیکو ته ډیره لیوالتیا لري او له سیاستوالو سره تل پات کیږي
ته ورزشکار سره تنیک پاسره او د استاد عکس باید نیک پاسره یې تا عکس نور د کرکټ قهرمانانو سره د فوتبال قهرمانانو سره وي د ته مونږ د جنرال صاحب دوستونو نه مداره او د قاضي القضات نه مداره او هم همیشه د دوی دغه غږ زور ده د خپل رئیس مرته وایم اوس دغه رئیس تربیت بدنی الفبا د ورزش نه پویږي دا څوک د چې ته راغلی ده
د جنوبي اسیا په سیالیو کې یوازې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لوبغاړو په ټیمي سطح باندې لومړی مقام وګټل د ځینو نورو رښتو لوبغاړو هم افغانستان ته میډالونه وګټل اخو د بدني روزنې د ریاست ویان د عارف فایمان وایي چې د بدني روزنې ریاست د نوي مشر په راتلو سره ځینی بدلونونه راوړل شول او اوسنۍ ستونزې هم د پخواني ادارې له عمله او خغلی فایمان ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د بدني روزنې ریاست ټول میډال راوړونکو لوبغاړو روزونکو وستای
ریاست تربیته بدني هم ته یک جره
د بدني روزنې ریاست په یو جلسه کې چټول چارواکي پکې موجود او پریکړه وکړه چې ډیر ژر ټول میډال راوړون کې لوبغاړي او روزون کې د بدني روزنې ریاست تر وغواړي او ټول حقوقي چې په دې لوبو کې درلودل یا نورو کې چې هر څه وي معاش وي سفریوي هغه به ټول ورته اجرا کړي
هر موضوعات یې کاست
د خغلی پیمان په خبره د دوه اولمپیکی ادارو موجودیت هم هغه له ستونزو سره مخ کړي او نه پويږي چې لکوم یو سره ارتباط ونی سي اخو د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اغبر وایي چې باید تیر هیر شي او راتلونکي ته کلک پاملرنه وشي
یی کې بحث سره ورزش است مو بیا مولګه په 3 سالره تازه بسازین کې د 3 سال چیګر گذشته
دا چې درې کلونو کې څه تیر شوې دي اوس دې په خبرو پسې نه ګرځو په دې څو ورځو کې چې د لوبغاړو افغانانو ته کومه خوښي وربخلې دا ډیره مهمه خبره ده حکومت باید په ټولنیزو سازمانونو کې لاسوهنه ډډه وکړي او لوبغاړو دې ملاتړ وکړي
کار خود را بکنن باید خود را اعلان بکنن
د جنوبي اسیا په سیالیو کې شاوخوا 200 افغان لوبغاړو په 1500 بیلابیل ورزشي رشتو کې ګډون وکړ خو تلې شکایت دا و چې د افغانستان حکومت ورسره کومه مالی مرسته نه ده کړې دا چې د افغان لوبغاړو د امکانات او مالی ستونزو خبره به څه وخت هواریږي دا هغه څه دي چې د افغانستان چارواکي لا تر اوسه په ځوابولو نه دي بریالي شوي اوس به هم ورشو د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د روزونکو بشیر ترکی مرکې ته بشیر ترکی چې کله د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ل هند راته البته د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لا تل ټیم سره برته هیواد ترته لا ازادي رډیو سره دغه سفر په اړه باندې مرکه وکړه دا مرکه الیاس سالی له خالي ترکی سره کړی
د جنوب آسیا سیالي او هغه سیالي و چې فوتبال وکول شو یو میاشت دوه میاشت مخکې چې نایب قهرمان دغه مسابقه شي خو خوشبختانه د تکواندو فدراسیون وکول شو چې قهرمان د مسابقه شي دغه جنوبي آسیا مملک په مرز کې اتم ملکونه شرکت کړي او د تکواندو لوبغاړو وکول شو چې 15 د سرو زرو مډال د الکانو په هغه کې وایخلی او یو د سرو زرو د تاریخ د ورزش د افغانستان کې سمیه غلامی وکړ شو د سرو زرو مډال وکړ لومړنۍ شزه د افغانستان لپاره تاریخ ساز شو یو د سپین زرو مډال مو واخیست یو د برونز مډال مو واخیست شدا خپل ملت ته دغه سره لومړنۍ تبریک وایم مرتضی
تاسو شغل ته داسې گزارشونه کېدل چې بودباش لپاره یا بل څه لپاره هغه ته مشکلات شته سرنګ او دا مشکلات د دې ځای نه وکا د هندستان
خوشبختانه چې هندستان هیواد موږ سره ډیر کومک وکړه د ورزشکارانو لپاره تیاری راویلې چې موږ د لوبغاړو الته مسابقو کې شرکت وکړي او الته هوټل را برابر ک د خوړو لپاره هغه مناسب غذا او ټول ورزشکارانو لپاره متاسفانه مشکلات د افغانستان د دولت لخوا ورزشکارانو ته و چې یو هغه موږ قهرمان با تجربه قهرمان محمود ایدری هغه ته ممنوع الخروجی مکتوب را لګلی و میدان هوایی که چې دا ډیره یو بده خاطره ده موږ ته هغه سړی چې هغه لوبغاړی چې محمود ایدری نو میږي چې هغه ممنوع الخروج او هغه لار خپل وطن ته د سرو زرو مډال واخیست او بیرته راغله افغانستان ته د افغانستان دولت باید په دې پوه شي چې په دغه مسابقو کې یو افغانۍ دوی موږ سره کومک نه ده کړی او تنها د المپیک مشر شغل اخبار دغه ډیپلوماسي چې درلود هندستان هیواد سره هغه وکول شو چې دغه زمينه مسايده کې چې د لوغړو لار شي اولته ګډونو کې او دا یو ستر لاسراورنه وو چې همدغه څه چې د کرکټ لوغړو زی هندستان پاکستان او بنگلاديش سره مسابقه کوي او کله کله ماتیم خوري د غوینه خود تکواندو د فدراسیون لوغړو وکول شو چې ټول دغه جنوبي اسیا ایوادو ته شکست ورکړي لکه بنگلاديش نیپال سریلانکا پاکستان هندستان مالدیف او دغه ټول ایوادونه چې په جنوبي اسیا کې ده دوی ته شکست ورکړي او دغه قهرمانی اتل ولی خپل افغانستان او خپل ایواد ته را نصیب کړ
او روسي پښتون استاد تاسو لاړ غلطه په ډیر کم امکاناتو سره هغه ته لاړ او افغانستان لپاره تاسو مډالونه کسب کړای افتخارات راوړل احساس تاسو څنګه او د ورزشکارانو روحیه څنګه ده
مننه کزه خپل شخصي زخپل د یو مربي په صفات کډغه کابینې لپاره ای یو ورځ هم نه راځم او د خپل ټیم ته تمرین نه ورکوم د لپاره چې دوی احساس اصلا ورزشکار خپل وطن سره مینه دینه لري موږ د جنوبي اسیا اتلوالي موګه ته د تکواندو فدراسیون اتای خالی تبریکی پیغام هم د دوی د خوانه موږ ته څوکور نه ک
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتره سیږي تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخونکو خدای سپارم هي شی وی ولري
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا
خواگو اوریدونکو سلام برق په برق پسې لاړ دا لنتی چې اوزل لاړ شي بیا څوک په ننواتو اوزاره یې منی سره وستای لامدی عملا وای چې خبره په قراره نشوه لزوره کار واخله نو برق هم چې په ننواتو اوزاره یې رانه غي نو حکومت قوی او ټانګونه پسې ولېګل و به ګورو چې را به ولي کنه د خبرونې په پیل کې مو له یو مسول صاحب سره مرکه کړې ده چې څه کارونه کړې دي
کداره تو وای چې د تاسو دفتر کوم کارونه تر سره کوي نو خوشاله بسو
د موږ دفتر چې لومړی انجو وا په موسسه بدل شو او بیا چې د انجوګانو او موسسو موډ لمنځه لاړ موږ هم خپل دفتر په شرکت بدل کړ البته دفتر نه بلکې یوازې د دفتر لوحه مو بدل کړه
خخه نو کوم کارونه مو کول
موږ مختلف کارونه کول خو اوس چې فند او فنبازی لمنځه تللې او ډونران هم نخ کړي نو د بیا رغونې ډېرې پروژې مو په نیمایي کې پاتې دي
کله کې روخانه کوي
موږ د ژوند مختلفو اړخونو اړوند پروژې درلودي مثلا د چورګړو د روزنې او پالنې پروژه د تخمونو د ویشلو پروژه، د سړکونو د پخولو پروژې، د ویالو، بندونو، پلونو او مکتبونو د جوړولو پروژې، د کبانو د روزلو او د ملخانو د وژلو پروژې، د بسکټو، درملو، غوړیو او نورو خوراکي موادو د ویشلو پروژې، د نایانو، ګلکارانو، نجارانو، موچیانو او نورو کسبکارانو د کاري ظرفیت د لوړولو پروژې. لنډه دا چې په هره برخه کې مو پروژې درلودي.
دا دومره پروژې مو څنګه اخیستې؟ یعنی مربوط ارګان څنګه د دومره ډیرو پروژو عملي کولو اجازه او قرارداد ترکو؟
دوستانه او آشنایان د خدای نه کموي، د دوستانه او آشنایانو له برکته
کمیشن مو ورکو.
اوهو، همدغه کمیشن سره آشنا کړیو.
نو تاسو خو لکه د یو حکومت په اندازه کارونه او پروژې اخیستې وې، نو تر کومه ځای مو ورسولې؟
دا ډیره اوږده کیسه ده، او که په لنډه درته ووایم نو ټولې پروژې مو د فن خلاصېدو له امله په نیمایي کې پاتې شوې. مثلا د چرګانو پروژه، کله چې چرګوړي له هګې راووتل فن خلاص شو او چرګوړي خواران ټول له لوږې مړه شول. بیا مو د ملخانو د وژلو پروژه پیل کړه، خو فن مو هغه وخت ترلاسه کړ چې ملخان ټول لاګي راوتلي اولوتي وو. تر هغه چې موږ ورته جوړېدو هر څه لستونی تیر کړي وو.
نو بیا مو د فن په پیسو څه وکړل؟
یو دوه بلند منزله مو پی جوړ کړل. موږ ویل چې دا جوړ شول په کرایه به ورکو، او د کرایو په پیسو به بیا بل کال د ملخانو بیخو باسو. خو بل کال ملخان پیدا نشول، او بلند منزلونه شکر دی تر اوسه ولاړ دي. له هغه وروسته مو د کسبکارانو د ظرفیت لوړولو پروژه واخیسته. ښه ډیر کسان مو د موچی، نجار او ټټار په نامه هم راټول کړل، خو چې کله مو اساسي کار پایلاوه فن خلاص شو.
د دې کارونو په نیمایي کې پاتې کیدل د غلط پلان نتیجه وه که کوم بل علت درلود؟
پلانونه مو دقیق وو، خو اړتیاوې مو زیاتې وې، او بل د هیواد جوي او سیاسي حالاتو هم په دې کې رول درلود.
د هیواد جوي حالاتو؟
او مثلا په سړو سیمو کې کار باید په اوړي کې پیل شوی وای، او په تودو سیمو کې باید په ژمي کې. همدغه د هوا او موسم تفاوت هم زموږ په کارونو او پلانونو ناوړه اغیزه کوله.
بس همدا علتونه وو چې پروژې مو په نیمایي کې پاتې شوې.
او خو په دې برسېره ځینې نور عوامل هم وو، لکه د پرسونل ناوړه روحي حالت، د کارکوونکو خونی اړیکې او داسې نور.
پوه نه شوم.
مثلا کله به چې موږ په کار پیل وکړ، چرته به کومه بده امنیتي پیښه وشوه، او دغه بده پیښه به تر ډیره وخت زموږ د کاري پرسونل روحیات زپلی وو، او کاري ظرفیت به راټیټ شوی وو.
او خونی اړیکې یعنی څه؟
مثلا د شرکت رئیس د شرکت د خاون زوی وو، د شرکت سر انجینر چې له فارمسی نه خلاص شوی وو د شرکت د خاون بل زوی وو، د شرکت اداري د شرکت د رئیس اخو وو، د شرکت د مالی چارو امر د شرکت د رئیس کوچنی زوی وو. او په دې ډول ټول پرسونل یو د بل سره نږدې خونی اړیکې درلودي، او همدا علت چې د پروژې فنډ به شرکت ته لره رسېدو مخکې خپل سر خوړلی.
بدله
مالغالری
لدری کسانو مو خدای وساته،
لژباور خزی، لدروغجن میړه او لبیکار زوی څخه.
د بخت ستنې لویدو په وخت د درې شیانو تجارت ډیره ګټه لري،
د تیلو، جیبی راډیوګانو او چارجی ګروپونو.
د درې شیانو په وجود اعتبار مکوه،
د وارداتي برق، د کاندیدانو په وادو او د حکومت په کمیسونونو.
د درې شیانو وخت تیر شوی،
د اخلاص، خدمات او دولتي راډیو.
له درې کسانو ډارېږه،
له ډاکټر، خبریال او قاضي نه.
د درې شانو د اندازې معلومولو پوښتنه غټ عیب دی،
د ډاکټر د فیس، د خیاط د اجورې او د مشاور د تنخواه.
که غواړي چپړاسي مقرر شي نو باید له درې کسانو سره پېژندګلوي ولري،
له جمهور رئیس، اجرائیه رئیس او یایم له کوم معاون سره.
څومره چې
ډیر کورونه واده نه جوړیږي، هم دومره ضرورت هم ډیریږي. لامدې عمله اوس کرایي کورونه هم په سختۍ پیدا کیږي که نه منئ دغه دی وایې بری.
د اخلاص د معاملو د لارښوونو دفتر همدلته به ورشم، ګوندې وي چې رښتیا هم اخلاص راسره وکړي او کوم ارزانه کور راکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. راځه دغلته په دغه کوچ کینه، کور مو ودان وروره. دغلته کینه وروره، د ما خو یو کرایي کور په کار و.
په سترګو ډیر کورونه دي راسره، خوار کور بیل شرطونه او بیل بیې لري.
مثلا څه شرطونه لري؟
یو کور دی راسره چې هر څه جوړ شوي دي، او شرط یې دا دی چې کرایه والا یې باید رنګ کړي، د انګړ کنډو کپرې ونیسي، او بامونه یې زوګام یا قیر کړي.
بل کور دی راسره نور کوم مشکل نه لري، یوازې د لاندې پوړ اشپزخانه باید ورانه شي او له سالون سره یوځای شي چې سالون لوی او پراخه شي، او دغه کار باید کرایه والا وکړي. پیسې به یې بیا کره کره په کرایه کې ورحسابېږي.
چې دغه شرطونه لري نو کرایه خو به یې خامخا کمه وي که څنګه؟
هو، ډېره زیاته نه ده. د لومړي کور کرایه $2000 او د دویم کور $1500 ده.
دا ته څه وایې وروره؟ زه یو وړوکی او جوړ کور غواړم.
لرم یې، وړوکی کور هم لرم، درې کوټې دي، خو اوبه او تشناب نه لري. کرایه یې د میاشتې یوازې $300 ده. ته پکې ځان ته یو تشناب جوړ کړه او د اوبو څا پکې ووهه، نور څه غواړې؟
ګوره وروره، زه یو غریب سړی یم، یو ارزانه کور راوښیه.
ښه ښه، ته یې د کور لپاره نیسې؟ ما ویل که د شرکت یا ښوونځي او کورس لپاره یې نیسې.
هو، د کور لپاره یې نیسم.
نو بیا ما وبخه، ما سره دغسې کوم کور نشته. لاړ شه د کوم پس کوچې د معاملو د لارښوونو دفتر ته.
څه دې ویل؟
هو، یو کرایي کور مې په کار دی. چا د تاسې د کور ادرس راکړ؟
د کوم شرکت لپاره یې نیسې؟
نه، د کور لپاره یې نیسم.
لږ خوله سمه خوځوه، د کور دپاره یې نیسم، موږ یې په کرا نه ورکوو.
سمه ده.
څنګه شو، کور دې خوښ شو؟
وروره، د دې خو یو ځای هم جوړ نه دی. دیوالونه یې نام لري او هغه دې راشړېدلي، ښیښې یې ټولې ماتې دي، د برق سیمان یې ښکته په دیوالونو راځړېږي، یوه دروازه یې کلپ هم نه لري، ساه یې موچه ده.
ګوره، دغه خبرې هېڅ معنا نه لري. ته یې نم څه کوې؟ ښه ډبل پلاستیکي فرش پکې هوار کړه، او که دې بیا له نمه ډېر بد راځي نو دیوالونو ځای ورکلک کړه. بېغامه دې فرشونه پکې هوار کړه او مزې کوه. د کړکیو ښیښې به یا زه درته واچوم، او یا یې خپله یوی وراوړه او وراچوئ. د برق سیمان دي، څه ماران خو نه دي چې اوبه دي چیچي. که مو ډېر زړه ورته په تنګ و، پاسې په دیواله کوکا کوي.
ښه، اوس یې کرایه ووایه.
زه 10000 افغانۍ به در څخه واخلم، خو د شپږو میاشتو کرایه به مخکې راکوي چې دغه د برق د سیمانو او څاغم یې درته وخورم.
اشپزخانه خو هم نه لري.
او لیونیه، چې اشپزخانه یې درلودی، له 15000 افغانۍ مې یوه ټنګه هم کم نه درکوو.
خبرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ مسکا احساس، او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 3.
دخاره دساتون که دخاره
خاورې.